ਅੱਜੀ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د نندنه ورست وسره اتلسم کال د دسمبر د میاشتې څلورمه نیټه دا وختونه شوي دي. په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام پنځه نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې دي. د ډیوه خبري خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول سرټکی
مطبوعاتی رپورټونه وایي اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د خاص استازي زلمی خلیزاد له رسیدو سره سم له قطر څخه د طالبانو استازي هم د پاکستان لوري ته خوځیدل دي.
کله چې امریکا غواړي چې اوس زر تر زره سمره چې کیدی شي هغه د سیاسي حل لپاره پرمختګ وکړي.
په ظاهره د ترهګرو ډلو سره د تړاو په شک کې نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی قضیه په یو غیر فعال قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډول شوی. د امریکا د کانګرس غړي وايي پاکستان ډاکټر افریدی د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د عزیزګي د معلومولو په تور نیولې. ډاکټر افریدی وکیل قمر ندیم وايي
ګورو کتر د های کورټ له مکمل اختیار ملاو شو نو بیا به ان شاء الله ډیر ضروري مو د تاسو شکل چې کوم دی اوسه هغه ته پوښتنه ده سایوال کې هلته یو جیل دی های پریزن جیل وته وای.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پرونی وینا او د منځمهاله انتخاباتو خبرې ته په جواب کې سیاسي مخالفینو پر هغه د آئین د منسوخه کولو تور لګولې دی. د پیپلز پارټي مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري وایي د تحریک انصاف حکومت بړنګيږي او هغه څوک به یې ژغوري چې عمران خان یې واک ته رسولی دی. آصف علي زرداري زیاتوي
مې نه سمجھتا کې حکومت سنبال سکے اب کیا ہوتا ہے whether it's a national government ya fir ye election early election hai ye mujhe nahi main aapko nahi predict kar sakta.
Sartake ta sawar dal mung sara usai uran dikhawas ta khabron tafsil.
نړیوالو رسنیو دا وکړي چې افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د لوړې کچې یو ډله هم اسلام آباد ته رسیدلې ده، خو طالبانو لا په رسمي ډول نه ده منلې چې د هغوی استازي اسلام آباد ته تللې دي. زلمی خلیلزاد د طالبانو او افغانستان دولت ترمنځ د پخلاینې په موخه نن د نهی اسي شمې په ورځ د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلې او ویل کېږي دغلته به د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد د دې سفر نه یوه ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ترې د یو لیک د لارې د طالبانو او افغان دولت سره خبرو ته کینول کې مرسته غوښتې ده او پاکستان به د خپل اړخه امریکا سره د زړه له تله مرسته کوي.
په پاکستان کې په ظاهره د ترهګرو ډلو سره تړاو په شک کې د نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی قضیه په یو غیر فعال قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډول شوی. د امریکا د کانګرس غړي وايي پاکستان ډاکټر شکیل افریدی د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د عزیزګي د معلومولو په تور نیولې. د ډاکټر افریدی وکیل قمر ندیم وايي د کلونو پورې پولیټیکل انتظامیه د لملیټ د حکومتي وکیل غیر حاضرۍ او وس د غیر فعال فاټا ټرایبیونل د لاسا کیس په مخ په وړاندې نزي. قمر ندیم وای هغه ته د ډاکټر افریدی سره د لیدو اجازه هم نه ورکړی کیږي. حمید الله نه په لن تفصیل اورو.
وی وی دیو سره په خبرو کې د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وویل د فاټا ټریبیونل د غیر فعال کېدو له سبب یا د قضیا د راتلونکي کال د جنوري د یو درشمې نیټه پورې وزنډول شو.
د ډاکټر شکیل وای سره په فاټا ټریبیونل کې تقریبا 15 سال وختم دی کو هیرینګو او نن پکې بیا هم چې هغه های کورټ پکې آرډر کړی دی چې یا عدالتونه چې کوم فاټا کې روان دي د انټرم گورنر لاندې هغه دې بند کړی شي نو هغه په تناظر کې کوم دي کنه نو فاټا سي بدل کار نه کوي بس صرف تاریخونه خلکو له وکی نو موږ له 31 جنوري تاریخ نه ورا کړو او بیا هم پته نه لګي موږ چې نه وي قانون درازي دا عدالتونه به نوې عدالتونه به سبې
له دې وړاندې 3 اکتوبر د ورېدنې لپاره ټاکل شو خو په هغه نیټه هم یوازې تاریخ بدل کړی شو. د لکانونه ګرځول شوي ډلو سره د اړیکو په تور باندې ډاکټر شکیل افریدی په اړوند د روان کال د اگست په میاشت کې د خبرونو مخې ته راغلل چې هغه د امنیتي اندېښنو له کبله د پېښور زندان نه د پنجاب ساحیوال زندان ته انتقال کړی شوی دی. د شکیل افریدی وکیلان وخت په وخت تور لګوي چې د ډاکټر افریدی سره د ساحیوال په زندان کې سخت چلن کیږي. حمید الله ویو ډیوه نیوز پېښور.
دا وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د عمران خان حکومت اوس خپل سیاسي مخالفین زندانونو ته لیږي، خو راتلونکي حکومت به عمران خان زندان ته واچوي. آصف علي زرداري نن د نهه یاسې شمې په ورځ خبري اعلانو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف حکومت به تر ډیره دوام ونه کړي، او که د حکومت ته خطره راولاړه شوه نو فقط هغه طاقتونه به یې ژغوري کوم چې عمران خان یې واکمنۍ ته رسولی دي. زرداری پر عمران خان دا تور هم ولګاوه چې ګنې حکومت یې غواړي د اتلسم آئینی بدلون څخه د ځینو مادو د ویستلو په بهانه آئین منسوخ کړي. د پیپلز ګوند مشر وویل وزیر اعظم عمران خان انتقامي ګامونو ته لاس اچولی او د اپوزیشن مشران زندان ته لیږي، خدای تیروتنه ده.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا لری کړی شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اختیارات ناجایزه کارولو په یو بله مقدمه کې نن یو ځل بیا اعلی عدالت په وړاندې حاضر شوی، خو دا ځل سترې محکمې یا سپریم کورټ د نواز شریف په خوښه دغه معاملې د پلټنو پریکړه کړې ده. بلخوا دغه کیس کې د یوې ډلې وکیل او پخوانی وزیر افتخار حسین ګیلانی چې په خپله هم دغه وخت عدالت کې موجود وو، دیو ته ویلي داسې لګي نواز شریف او سپریم کورټ وس ته یو بل سره روغه کول غواړي.
په افغانستان کې چارواکو ویلي چې افغان ځواکونو او ورسره د ناټو هوایي ځواکونو د هیواد په دوو ولایتونو کې پر طالبانو تازه حملې کړې او هغو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بل پر ویل کېږي چې د غور ولایت د پاره د طالبانو په نوم والی هم په هلمند ولایت کې وژل شوی دی. تفصیل یې د حقمل روان په دې رپورټ کې واوري.
د کندهار منیې کومندنۍ ویان زیادورنی د سې شنبې په ورځ له امریکا غږ ډیوې سره په خبرې کې ویل چې دغه عملیات تیره شپه اوه نیمې بجې د میوند ولسوالۍ اړونده د بندي تمور په سیمه کې ترسره شوې دي.
د میوند ولسوالۍ د بندي تمور په مربوطاتو کې د غشتي معلوماتو په اساس باندې انصاف او زموږ د خاصو ځواکونو لوري یو لړ ګډ عملیات ترسره شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو مقر پټنځای په نښه شوی دي او یو وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې نور ژوندي نیول شوي دي.
دورانی زیاته کړه دی افغان ځواکونو په ملتیا د ناټو په هوایي بریدونو کې د طالبانو دغه پټنځای په بشپړه توګه لمنځه وړل شوی او ګڼ شمېر سپک او درنې وسلې هم لمنځه وړل شوی دي. اخوا دی سریپور ولایت چرواکو ویلې دی وسلوالو طالبانو د تیر شپې په وسلوال برید کې چې د دې ولایت په سیادو ولسوالۍ ترسره کړي، د ولسوالۍ امنیه کمانډان عبدالملک نظامی او شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او نږدې و نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات VOA دیوا کابل.
تمکیږي د فرانس حکومت به د تیلو په بیو د ټیکس زیاتولو منصوبه وزنډي. د دغه منصوبې د لاسه د پیرس په لارو کوڅو کې د څو ورځو احتجاجونه روان وو. امکان دی وزیر اعظم ایډوارډ پیلیپا نن ناوخته څه وخت هم د دې اعلان وکړي. تیره میاشت صدر ایمانوئل مکرون دغه منصوبې اعلان کړی وو چې د توانایي صفا ذرایعو د استعمال او د ماحولیاتي بدلون د مخه نیولو په لړ کې دا کام ضروري دی.
د امریکې د پخوانی صدر جورج هیبرت واکر بوش مړی سرکار واشنگتن ته راوړل شوی او د احترام د ادایین د مراسمو لپاره په کانګرس کې کېښودل شوی دی. د امریکې یو څلوېښتم صدر د جمعې په ورځ د ټکزاس ریاست په هیوستن ښار کې د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. ټاکل شوی ده چې د هغه مړی د شروع یا چهارشنبې ورځې تر سهاره پورې په کانګرس کې پاتې وي او وروسته به د ریاستي مراسمو لپاره د واشنگتن ستري کلیسا ته ولېږدول شي. له هغه وروسته به بیرته تکزاس ته انتقال شي او د هغه په نوم د لوی کتابتون په انګړ کې به خاورو ته وسپارل شي. د صدر ټرمپ په شمول سیاسي مشرانو پرون د ګل یا دوشنبې په ورځ د جورج هیبرت واکر بوش د مړي لیدو ته کانګرس ته ورتلل او هغه ته احترام ادا کوو. دا لړۍ به نن هم دوام ولري.
د شلو کسانو یو کښته د انډونیشیا په سوماترا جزیره رسیدلې چې ګمان ده د غشل وانه کسان روهینګیا مسلمانان دي. بلخو د ماینمار چارواکي کوشش کوي د کښته د لارې روهینګیا مسلمانان ملایشیا ته د هوړېدو کوششونه ونه کړي. د ماینمار په یقین روهینګیا په غیر قانوني طریقه د بنگلاديش نه راغلي کډوال دي، ځکه یې د شهریت او بنیادي حقوقو نه محرومه ساتلي.
په ارجنټین کې د شلو لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه نه یوازې د 2019 کال په سر کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره لیدو ته په تمه دی، بلکې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د مشر د سفر ملاتړی هم دی. کیم جونګ اون ښایي د همدې کال د ختمېدو وړاندې سیول ته ولاړ شي او هلته د جنوبی کوریا له صدر مون جی ان سره وګوري. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې سیول ته د کیم جونګ اون دغه سفر به ډیر ارزښتمن وي او هغه ته به دا موقع ورکړي چې نیغ په نیغه د جنوبی کوریا له خلکو سره خبرې وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو زموږه د امریکا د سرکار واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس هم تفصیلی رپورټونه. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شو د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیل زاد بیا هم سیمې ته په سفر تللی دی او اوس اسلام آباد ته رسیدلی دی او په ورته وخت کې داسې رپورټونه هم ځینو سرچینو خبره کړي دي چې ګنې د طالبانو استازي هم پاکستان ته تللی دي. دا سیمې او پاکستان ته د زلمی خلیل زاد دریمه دوره ده، البته له وروسته چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا استازی وټاکل شو. دا چې دغه لیدنه او یا دغه سفر به یې څومره اغیزمن ثابت شي په دې هکله زموږ خبریالې رابعه پیر له اسلام آباد څخه یو رپورټ را لېږلی چې په ګډه یې اورو.
د امریکا خصوصي استازي سلمي خليل زاد د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د پاکستان په سفر دی. د ریډیو پاکستان تر مخه شاغلي سلمي خليل زاد په د افغانستان د روغې جوړې د پروسی او د سیمایز حالاتو په اړه د پاکستانی چارواکو سره ویني. په دې لړ کې امریکایي استازي د بهرنیو چارو وزارت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدل او د دې سره د افغانستان د امن په عمل کې د پاکستان د رستی تر لاسه کولو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له اړخه هم وزیر اعظم عمران خان ته د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو هرکلی سوی او یو ځل بیا دا تکرار سوی چې پاکستان به د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې هر قسمه مرسته کوي. د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به د روغې جوړې په عمل کې د خلاص نیت سره مرسته کوي. دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ډلو په کچه هم خبرې سوي چې پکې د پاکستان د ډلې مشري د بهرنیو چارو سکتري تهمینه جنجوه او د امریکا د ډلې مشري شاغلي سلمي خليل زاد کړې ده. امریکایي استازي سلمي خليل زاد د سفر په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبريالانو سره خبرو کې ویلي وو چې امریکایي صدر د ډونلډ ټرمپ له اړخه لیکور علي جلسوي چې پکې د افغانستان د سولې په اړه د مرستې غوښتنې سوي دي او پاکستان هم ورسره په دې اړه تمرستو باور ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په ورځ یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیل زاد به د 2 دسمبر څخه تر 3 دسمبر پورې د پاکستان، افغانستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر سفر کوي. څېړونکو د افغانستان د روغې جوړې په اړه د خبرو لړۍ پیل کېدل یو اهم پرمختګ ګرځوي او مشر جرنالیست طاهر خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
دا درېم سفر دی. زما خیال هغه سفرونه چې زیات دي نو کېدی شي امریکا غواړي چې اوس زر تر زره څومره چې کېدی شي هغه د سیاسي حل لپاره پرمختګ وکړي او په خپل باندې زلمی خلیل زاد کله تیره میاشت په کابل کې دا خبره کړې و چې لکه دی په ذهن دا سوچ ته چې کېدی شي ولسمشر انتخابات افغانستان کې دغه نه وړاندې سناسه جوړ جاړي وشي نو دغه بیان ته وګورو نو هم امریکا غواړي چې دا خپل کوششونه غتیس کړي. هغه کې هم د پاکستان سہولت کاری غواړي، د پاکستان ملاتړ او همکاري غواړي، همدا کړه نور هیوادونو نه غواړي. زما خیال چې ضرور به داسې امکانات پیدا کیږي چې دا خبرو دا پروسه دا پر مخ راړه شي.
دوی زیاتوي چې زلمی خلیل زاد پاکستان او افغانستان نور هیوادونو په خصوصي توګه روسیا او منځنی آسیایي هیوادونو ته تک سرګندوي چې امریکا په دې اړه د سیمه ییزو هیوادونو سره د همکاري کولو هیله مندم چې د څېړونکو لاړه د امن د پروسې لپاره ضروري هم ګرځول کیږي. د شاغلي زلمی خلیل زاد د تیرو 2 میاشتو راهیسې د سیمې ته دریم سفر دی. د دې څخه وړاندې دوی د تیرې میاشتې په اتمه نیټه هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمې سفر کړی و، خو امریکایي استازي خپل په دویم سفر کې پاکستان ته نه راغلی، خو په دغه سفرونو کې د قطر د طالب مشرانو سره لیدل سوي و. تیر کال د اگست په میاشت کې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سویلي اسیا لپاره امریکایي تګلارې اعلان په محل پر پاکستان سختي نیوکې کړې وې، او د امریکا او افغانستان لاړخه دا تورونه هم لګول کیږي چې پاکستان د طالبانو سره خبرې کوي سنجیدانه دي. خو پاکستان دا ټوله تورونه رد کوي او وایي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی، او په دې اړه به په هر کچه هر قسمه مرستې ته تیار وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه دا زلمی خلیل زاد چې پاکستان ته تللی دی او کوشش کوي په افغانستان کې د امن عمل په حواله سره څه پرمختګ وشي په پاکستان کې، دی ته څېړنکاران په کم نظر ګوري دی هڅو ته، او څه وایي چې آیا دې ځله به د کوششونه په افغانستان کې د عمل کامیاب د امن راوستو کامیاب شي؟ او کنه متصر شاپې تفصیلي رپورټ تیار کړی.
زلمی خلیلزاد پاکستان ته را رسیدلی او دلته په منتخبو او فوزي مشرانو سره افغانستان کې د سولې د پروسې په حق له خبرې اترې کوي. نوموړی به د دې نه پس د افغانستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، اماراتو او قطر دوره هم کوي. خو دې لړکی چې ډیوه یو کارپور ډاکټر سرفراز خان سره خبرې وکړې، نو هغه ویل پاکستان تل د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دغه رس طالبانو هم په مذاکراتو زور اچولی او دې لړکې څو ځله لیدنې کتنې هم شوی دی، او وای پاکستان دې معاملہ کې مهم کردار لوبولی شي.
چې د دې او د افغان های پیس کونسل چې کوم مخ کې طالبانو هغه سره ماسکو کې خبري کړې مې دي چې دې او زلمی خلیلزاد امریکای نمائنده په تور باندې او سیمې کې کوم ملکوم سره غازی راځي دي ټول سره چې دا خبرو نه دی کې کله طالبانو سره خبري کوي او پاکستان طالبان باندې خپل اثر او رسوخ استعمال کی، نو امکانات دا دي
زیاتې. تیره ورځ د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ وزیر اعظم عمران خان ته خط او بیا د وزیر اعظم دغه مثبت جواب نه هم سرګندېږي چې د خلیلزاد موجوده دوره به مثبت نتیجه ورکي، او د سیمې نورو هیوادونو ته دغه تک نخکاری د ټولو هیوادونو د ګټو خیال به وساتل شي. د غرض یو بل سیډونکو پروفیسر ډاکټر شفیع وای پاکستان چې موجوده حالاتو کې د کم نړیوال فشار لاندې دی او اقتصادي ستونزو سره مخ ته، نو هیله چې پاکستان به د دې موقع نه ګټه پورته کړي.
زما امید ده ان شاء الله چې پاکستان خپل هم مسلې نن سبا ستونزې ډېرې زیات دي. تاسو ګورو چې ډېر چیلنجونه دي مخامخ ورته، د اف ټی اف مسلې دي، همدغه شانتې زمونږ دا تاسو ګورو د ډالر کیسې شروع دي، د ډیپریسیشن چې هغه لاندې کیږي. نو په دې حالاتو کې پاکستان له هم ضرورت ده چې یار یو داسې مسله چې هغه زمونږ هم ډېر زیات په هغه باندې سوچ هم زمونږ توانائی هم زمونگ پیسے هم پاگے باندھے لگی او دنیا پاگ کی او پا فوکس کیو. نو چې دا سے ہم سا اپرچونیٹی را سی موقع را سی چې پاگے کی دا سے چانس جوڑی گی چې دا مسئلے پا کی کمی دیشی.
او وای دا خوب وخت خوای کله چې زلمی خلیلزاد خپل دوره مکمله او د خبرو اترو باکیده پروسه شروع شي، او کم هیوادونه او طاقتونه دیتا مثبت او کم منفی جواب وای. خو دې کې شک نشته چې د جګړې زیات تاوان افغانستان او پاکستان ته رسیدلې دي، او هم دا دواړه چې تر سو د سولې په یو فارموله موافق نشي نور هیوادونه پکې دومره کردار نشي لوبولې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکای خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی دی، خو دا په دې ماموریت کې د خلیلزاد لومړنی سفر پاکستان ته نه دی، بلکې د لیدنې مخکې هم دوه ځله د سیمې او د پاکستان دوره کړې وه. دا دریم ځل دی چې د سیمې د هیوادونو په دوره ځي. دا چې دا ځل به څومره په دې سفر کې بریالی وي او یا دا سفر څومره ارزښت لري او په عین حال کې دا چې ویل کېږي طالبان هم پاکستان ته تللی دي، دا څه معنا لرلی شي؟ په دې ټولو به خبرې وکړو له خپل خبریال او همکار پیرزو بشار صاحب سره چې همدا اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. اول که دا راته وایسي چې دا ځل د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې دی څه په څه یو وخت کې ترسره کیږي، څومره مهم ګڼل کیږي؟
جی دا خو مهم په داسې ګڼل کیږي چې مطبوعاتو کې د پرون عمران خان چې پاکستانی وزیر اعظم دا دغه تجدید وکړ چې صدر ټرمپ د ته یو خطر لژلای د پاغه شی ویل دي چې پاکستان د باید مرسته وکړي د افغانستان په امن شي او د طالبانو سره جو کومې خبرې دي. یو خدا خبره دغه علاوه مطبوعات دا هوا د ټلیګراف یو رپورټ ما مخ ته پروت دا دوی دا وایي چې طالبان هم یو وفد راغلی ده. وخشه مهمه خبره دا ده چې مولا هیبت الله اخونزاده چې کوم داغه دا دوی را بللی دي پاکستان ته. دوی پاکستان ته راتګ او پاکستان شه نن دوی ملاقاتونه کول یو خدا سرګندوي چې پاکستان دوی باندې ډیر اثر ده. نو دغه دا سوال پورته کیږي چې آیا دوی به کومه فیصله کوي یا کومه دوی خبرې کوي، په دغه شه به دوی خود مختار وي یا خپل واک اختیار به دوی سره وي، که آیا دوی به پاکستان چې کوم دریز ده هغه به په مخ بیایي. دغه علاوه بل خبره دا ده چې تشدد چې کوم ده هغه په افغانستان شه ضروري نه ده چې خالد طالبان پکشه هغه وي مجبور ده چې ورته داعش دي لشکر طیبه دا نور داسې ګروپونه دي چې هغه په تشدد شي ملوث دي. نو ما نه ده خیال چې طالبانو د شرکت سره به تشدد شي یا هغه شي غبارال او دا تش خبرې دي. لا او دوی هم ویلي دي چې دا موږ خبرې کوو چې مخشه خبرې وکړو لکه
دا سفر چې د ترسره کیږي. عمران خان ویلي دي چې د امریکای سره به په پوره اخلاص په دې برخه کې مرسته کوي، خو په عین حال کې زه مخکې مې دلته په ټویټر باندې د شیرین مزاری ټویټ ولید چې دا د عمران خان د کابینې غړي ده او دی بیا د زلمی خلیلزاد په جواب کې ټویټ کړی دی، ورته ویل دي چې هیله ده چې دا ځل کمې هاسټلیټي یا دښمنۍ یا غبدبینۍ سره راشي. دا په یو شکل په دا رقم یو ویلکم یا داسې یو هرکلی ورته کړی دومره سوړ. نو د پاکستان حکومت په دې برخه کې ټوله په یوه پاڼه دی او که نه؟
په یو پاڼه خو داسې ده چې فوج او عمران خان دا یو شای ده. عمران خان په خپله ویلي دي چې فوج چې موږ څه کوو دغه ټول چې کومې دوی مینیفیسټو ده هغه فوج تایید کوي. بل خبر دا ده چې دوی زلمی خلیلزاد چې اول نه کوم ورځې وخت د مقرر سوای پاکستان په اندېښنه سرګنده کړې وي. پاکستان وایي چې د کوم داسې ده چې د پاکستان خلاف داسې متصب ده او د پاکستان خلاف ده. خو بهرحال یو خدا کیسه ده. بل خبره چې کومه مهمه ده هغه د صدر اشرف غنی د څو ورځې وړاندې دا خبره وکړه چې طالبان چې کوم د کابل شي حمله کړې وه، دوی ویل چې دا ګاونډي هیواد مرسته ورسره کوي، دوی ځینه دوی حمله کوي. نو مقصد دا ده چې افغانستان، امریکا او ناتو اوس غړي چې پاکستان هغه مرسته نه کوي چې کوم په کار ده.
یو بل خبره په رپورټونو کې داسې ویل شوي دي، ځینو سرچینو له قوله د طالبان له قوله ویل شوي دي چې ګنې د دوی اساسي هم له قطر نه پاکستان ته تللي دي. اول دا خبره څومره حقیقت کې دی شي داسې او څه امکان لري کنه؟ او دویم که پاکستان ته تللی وي دا د دې معنی لري چې د پاکستان مشران په د طالبانو مشران په پاکستان کې دي چې دوی لیدو ته ورغلي؟
او بالکل دا مطبوعات وایي چې دوی راغلي دي، څوک وایي چې اووه کسان دي، څوک وایي چې پنځه کسان دي. موږ سره انډیپنډنټ کنفرمیشن نشته، خو دا ویل کېږي چې طالبان چې کوم دوها دفتر والا خلک دي هغوی راغلي دي. نو څومره پورې پاکستان د ګورې پاکستان باندې دا تور لګي اسې نه پې لګي. ملا عمر په پاکستان سے مرسوای، ملا اختر منصور په پاکستان سے مرسوای، په 2018 سے حقانی شبکه چې کوم مشران و هغوی په مری شي پاکستان راوستي وو. دغه نه علاوه نور هچ کوم طالبان مشران دي دا ټول حبیب الله اخونزاده نه واخله تر ټول چکه مشران دی اپ پاکستان شنه نه دی نو دا ټول مشرنګ اول ویل چې پاکستان دا په پاکستان دا آیا دا طالبان په خپل وخت اختیار شې دی ماته نسره دی چې خپل وخت اختیار شې وکړي دوی فرض کا پاکستان شې دا خبرې کوي بل طالبان اوسه پورې دا وایي چې موږ امریکای سره خبرې کو افغان حکومت سره خبرې کوي نه غوي مننه اوس کوم پورې دی مطبوعاتو ته خبرې کړي دا غوښه دا ویل دي چې کوم غوي ویان دا غوي چې د حکومت اس وخت اختیار نشته دی افغان حکومت موږ امریکای سره ډایرکټ خبرې کوو نو امام خپل هغه دادا چې دا پاکستان او طالبان چې کومه دا خبرې دي دا سه ټایم ځای کول دي دا په امریکا ټایم اړي په افغان حکومت ټایم اړوي او کوي به هغه چې کومه پاکستان خوشوي چې کله پورې طالبان په وی خولې نه وي او د پاکستان د اثر نه آزاد نه وي او پورې دوی یو خود مختار پالیسی یا خبرې اترو شي دوی پرمختګ نشي کولای
ډیره مننه پیر
صاحب سلام
او حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان سخت نیوکه کړې دي چې هیواد کې د وخت نه وړاندې انتخابات یا میډ ټرم الیکشن کې دي شي تفصيلي رپورت اورنګزیب خان نورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې بیان چې هیواد کې منځنی موده انتخابات یا میډ ټرم الیکشن امکان شته مخالف ګوندونو سخت تنقید کړی دی او پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداري ویلي دي کچر پاکستان تحریک انصاف حکومت ته خطر وو نو ما خلک به بچ کوي چا چې د دوی حکومت جوړ کړی دی تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم یو څو صحافیانو سره خبرو په وخت ویلي وو چې مخالف سیاسي ګوندونه غواړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی نه خواست وکړي چې جمهوریت وده لپاره ورسره یوځای شي او دا هم کېدی شي چې وخت نه مخکې انتخابات وشي یو منتخب وزیر اعظم لخوا دا بیان په داسې حال کې راغلی دی چې هم په دې مرکه کې عمران خان دا خبر هم ښکاره کړی ده چې پوز یا ملیټری اسټیبلشمنت هم ورسره مکمل ولاړ دی
ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے ٹھیک فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی ایک ہے جنرل باجوہ کی ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں
وزیر اعظم عمران خان وئی چی ددوی دا حکومت کو منشور دے پاغے ورسرا پوس ولاڑ دے او موجودہ پوس سر لہ کر ہم جمہوریت سر ولاڑ دے دا وزیر اعظم عمران خان پدے بیان پخوانے صدر آصف علی زرداری ویلی دی چی ورتنہ دا معلومہ چې منځنی موده انتخابات بکیږي او کنا خدا واضح ده عمران خان د حکومت کولو صلاحیت نه لري او کچره پاکستان تحریک انصاف حکومت ته څه خطر وو نو هغه به بچکوي چا چې د دوی حکومت جوړ کړی دی
مې نه سمجھتا کې حکومت سنبال سکے اب کیا ہوتا ہے whether it's a national government یا پھر یہ الیکشن ارلی الیکشن ہے یہ مجھے نہیں میں آپ کو نہیں پریڈکٹ کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ان سے نہیں چلتا
آصف علی زرداری وئی دا نشم ویلے چی منځنی موده انتخابات وکی گی خو دا واضح دا دا حکومت نور نشی چلے دے دا پاکستان مسلم لیگ یو زنانا غړی مریم اورنگزیب وئی پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره مخالف ډلو ته هیڅ هم کولو ضرورت نشته دا پاکستان تحریک انصاف حکومت کارکردگی دا حکومت ختمولو لپاره پوره ده مریم اورنگزیب وئی چې وزیر اعظم د وخت نه وړاندې انتخاباتو خبره کوي نو داسې دنته نور حکومت کول هم ندی بکار دا پاکستان پیپلز ګوند مشر بیرول بټو ویاند وزیر اعظم په بیان وای چې دا یو غیر ذمہ وار بیان دی او دا سه بیان لوجه سیاسي بے ثباتی پیدا کې دي شي دا کوم نیخ پنیخ اغیز به ملکی اقتصاد باندې پریوزی
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کرن اوریدن کو دڑی وا خبری خبرونه کی اوزل بیا تاسو هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
مطبوعاتی رپورٹونه وایي اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له رسیدو سره سم له قطر څخه د طالبانو استازي هم د پاکستان لوري ته خوځېدلی دي.
امریکا غواړي چې اوس زر تر زر څومره چې کېدی شي هغه د سیاسي حل لپاره پرمختګ وکړي.
په ظاهره د ترهګرو ډلو سره د تړاو په شک کې د نیول شوي ډاکټر شکیل افریدي قضیه په یو غیر فعال قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډول شوې. د امریکا د کانګرس غړي وایي پاکستان ډاکټر افریدي د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د عزیزګي معلومولو په تور نیولې. د ډاکټر افریدي وکیل قمر ندیم وایي
ګورو که چېرته دغه هاي کورټ له مکمل اختیار ملاو شو نو بیا به ان شاء الله ډېر ضروري شي. نو ډاکټر شکیل چې کوم دی اوس یې هغه ته بوتلې ده سایوال کې هلته یو جیل دی هاي پریزن جیل وته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پرونی وینا او د منځمهاله انتخاباتو خبرې ته په ځواب کې سیاسي مخالفینو یې پر هغه د آئین د منسوخه کولو تور لګولې دي. د پیپلز پارټي مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري وایي د تحریک انصاف حکومت بړنګيږي او د هغه څوک به او هغه څوک به ژغوري چې عمران خان یې واک ته رسولې دي. هغه زیاته کړه
مې نه سمجھتا کې حکومت سنبال سکے اب کیا ہوتا ہے whether it's a national government ya fir ye election early election hai ye mujhe nahi main aapko nahi predict kar sakta.
avas khud che khabron tafsil ta
جنو نړیوالو رسنیو دا وکړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د لوړې کچې یو ډله هم اسلام آباد ته رسیدلې ده، خو طالبانو لا په رسمي ډول نه ده منلې چې د هغوی استازي اسلام آباد ته تللی دي. زلمی خلیلزاد د طالبانو او افغانستان دولت ترمنځ د پخلاینې په مخه نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی او ویل کېږي دغلته به د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد د دې سفر نه یوه ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرې اعلانو ته ویلي وو چې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ترې د یو لیک د لارې د طالبانو افغان دولت سره خبرو ته کینولو کې مرسته غوښتې ده او پاکستان به د خپل اړخه امریکا سره د زړه له تله مرسته وکړي.
په پاکستان کې په ظاهره د ترهګرو ډلو سره تړاو په شک کې د نیول شوي ډاکټر شکیل افریدي قضیه په یو غیر فعال قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډول شوي. د امریکا د کانګرس غړي وایي پاکستان ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د عزیزګي د معلومولو په تور نیولې. د ډاکټر افریدي وکیل قمر ندیم وایي د کلونو پورې د پولیټیکل انتظامیه د لم لیټ د حکومتي وکیل غیر حاضرې او وس غیر فعال فاټر ټریبیونل د لاسه کیس په مخ په وړاندې نزي.
د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري ویلي چې د عمران خان حکومت اوس خپل سیاسي مخالفین زندانونو ته لیږي، خو راتلونکي حکومت به عمران خان زندان ته واچوي. آصف علي زرداري نن د نهه یاسې شنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف حکومت به تر ډیره دوام ونه کړي او که د حکومت ته خطر را ولاړه شوه نو فقط هغه طاقتونه به ژغوري کوم چې عمران خان یې واکمنۍ ته رسولی دي.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا لری کړی شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اختیارات ناجایزه کارولو په یو بل مقدمه کې نن یو ځل بیا اعلی عدالت په وړاندې حاضر شوی، خو دا ځلې سپریم کورټ د نواز شریف په خوخه دغه معامله د دغه معاملې د پلټنو پریکړه کړې ده. بل خو دغه کیس کې د یوې ډلې وکیل او پخوانی وزیر افتخار حسین ګیلانی چې په خپل هم دغه وخت عدالت کې موجود و ډیوه ته ویلي داسې لګي نواز شریف او سپریم کورټ وسته یو بل سره روغه کول غواړي.
په افغانستان کې چارواکو ویلي چې افغان ځواکونو او ورسره د ناټو هوایي ځواکونو د هیواد په دوه ولایتونو کې پر طالبانو تازه حمله کړې او غوته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ولس طالبان وژلي او شاوخوا 15 نورې ژوندې نیولې دي. بل پلو ویل کېږي چې د غور ولایت لپاره د طالبانو په نوم والی هم په هلمند کې وژل شوی دی.
او ملګری ملتونه وای په نږدې ورځو کې د یو نیم سل نه زیاتې ښځې او جنکۍ یا خو د جنسي زیاتوب ښکار شوي او یا د نور قسمه تشدد سره مخ شوي. دغه ټولې پیښې په جنوبي سودان کې شوي. د یونیسف لخوا جاري یو رپورټ کې ویل شوي دغه حملې وسلوالو او ځینې کیسونو کې یونیفارم په تن تنانو کړي.
او بل خبر دا چې د انډونیشا په پاپوا صوبه کې د بیلتون غوښتونکو د ډلې په یو برید کې لږ تر لږه یو دیرش تعمیراتي کاریګر وژل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه برید د اتوار په ورځ د پاپوا صوبې په یوې لرې پرتې سیمې کې شوی دی. د پولیسو یو افسر خبریالانو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تعمیراتي کارکوونکو د پاپوا د استقلال په طرفداري یو لاریون لیده او د هغه تصویرونه یې اخیستل. خودی کاری د بیلتون غوښتونکو ډله په غوسه کړه او هغوی یې ووژل. دغه تعمیراتي کاریګر د ریاستي قراردادي کارکوونکي وو چې د پاپوا په بېوزلې صوبې کې سړکونه، پلونه او نورې بنیادي برخې جوړوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په پاکستان کې په ظاهره د ترهګرو ډلو سره تړاو په شک کې د نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی قضیه په یو غیر فعال قبایلي عدالت کې نن یو ځل بیا ځنډول شوې ده. د ډاکټر افریدی وکیل قمر ندیم وایي د کلونو پورې پولیټیکل انتظامیه د لملیټ د حکومتي وکیل غیر حاضری او وسط غیر فعاله فاټا ټرایبیونل د لاسا کیس مخ په وړاندې نزي. حمید الله په تفصیلي رپورت تیار کړی.
د ډاکټر شکیل ابریدی وکیل قمر ندیم ډیو ریډیو ته وویل د ابریدی په قضیه کې د نه پورس اوریدنه ونشوه او د تیر پسیر په کې اواز نیټه بدل شوه. وی وی ډیو سره په خبرو کې د شکیل ابریدی وکیل قمر ندیم وویل د فاټا ټریبیونل د غیر فعال کېدو له سبب یا د قضیه د راتلونکي کال د جنوري د یو درشمې نیټه پورې وزنډول شوه.
د ډاکټر شکیل وکیل سره په فاټا ټریبیونل کې تقریبا 30 سال وختم دی کو هیرینګو او نن پکې بیا هم چې هاي کورټ پکې آرډر کړی دی چې یا عدالتونه چې کوم فاټا کې روان دي د انټرم گورنرس لاندې هغه دې بند کړی شي نو هغه په تناظر کې څنګه دې کنه نو فاټا سي بدل کار نه کوي بس صرف تاریخونه خلکو له وکی نو موږ هم 31 جنوري تاریخ نه ورا کړو او بیا هم پته نه لګي موږ چیرې نه وي قانون درازي دا عدالتونه به نوې عدالتونه به څه کوي.
له دې وړاندې 3 اکتوبر د ورېدنې لپاره ټاکل شو خو په هغه نیټه هم یوازې تاریخ بدل کړی شو. د لکانونه ګرځول شوي ډلو سره د اړیکو په تور باندې ډاکټر شکیل افریدی په اړوند د روان کال د اگست په میاشت کې د خبرونو مخې ته راغلل چې هغه د امنیتي اندېښنو له کبله د پېښور زندان نه د پنجاب ساحیوال زندان ته انتقال کړی شوی دی. د شکیل افریدی وکیلان وخت په وخت تور لګوي چې د ډاکټر افریدی سره د ساحیوال په زندان کې سخت چلن کیږي. وکیل قمر ندیم وایي د 15 سلويختو پورې اوریدنې وشوي خو قضیه مخ په وړاندې نزي.
نو ګورو که چېرته دغه هاي کورټ له مکمل اختیار ملاو شو نو بیا به ان شاء الله ډېر ضرور شي. نو د ډاکټر شکیل چې کوم دی اوسې هغه ته بوتلې ده سایوال کې هلته یو جیل دی هاي پریزن جیل وته وای ما وته دوه درې ځلې ټرای ته کړی دا خو ځالته د جیل څخه بدن چې کوم دی زه وته په هیڅ دی وکیل نه پکې او ما ته اجازه نه راکړي د ملاقات او فیملی وسره کله کله ملاو شي کو وای چې ډېر سخت حالات کې مطلب ډېر زیات سختي پیښه شي.
په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے سره مرسته کړې وه. ډاکټر شکیل په رسمي تور په دغه تور کې نه بلکې د یو ناقانونه ګرځول شوی ډلې سره د اړیکو په تور سزاوار شوی او په زندان کې اچول شوی دی. افریدی دا په کال 2012 کې په قبایلي سیمه خیبر کې پولیټیکل ایجنټ د وسلوال ډلې سره د مالی مرستو په تور د 3 کال د بند سزا اورولې کوم چې وروسته 10 کال رقم کړی شوی و. د دغه فیصلې پر ضد د مئی کال 2014 راسي په فاټا ټریبیونل کې د ډاکټر شکیل افریدی د وکیلانو اپیل اوریدنې ته پروت دی. په امریکا کې د ډاکټر هیرو په نوم یاد ډاکټر شکیل افریدی په اړه وخت په وخت د اعلی امریکي چارواکو بیانونه مخې ته راغلي او د پاکستان د حکومت نه دغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. خو تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د شاه محمود قریشی نه د عافیه صدیقی په بدل کې د ډاکټر شکیل د آزادولو د ګنګوسو پوښتنه وشوه نو قریشی وویل دا تش اوازې دي او هیڅ ډول وړاندیز نه دی شوی او د دوانو هیوادونو ترمنځ د یادو قیدیانو د بدلولو هیڅ وړاندیز مخې ته نه دی راغلی. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی وی ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری په دې ورسوي کې د فیسبوک د پبلک پالیسی لیوی ډلې سره لیدلې دي او له هغې ډلې سره یې پر ځینو مسایلو لکه فیک نیوز یا درواغ یا جعلي اخبار او په فیسبوک کې د کرکې یا نفرت د پیغامونو د خپروي د مخنیوي او نور موضوعاتو باندې غږېدلې دي. نو په دې وخت کې بیا د پاکستان کې د بشری حقوقو ځینې فعالان دا خبرې هم کوي او اندېښنې ښیي چې ښایي حکومت د دغه فیکو خبرونو یا جعلي خبرونو د مخنیوي په بهانه پر خلکو باندې په سوشل میډیا باندې سنسرشپ هم ولګوي. پام وکړئ په دې هکله د سادیه قاسم شاه رپورټ.
پاکستان کې د منځنی بهیر میډیا یا رسپانو الکترونیک میډیا باندې د تیر یو کال راسي سکسمه ریاستي ادارو لترفه د فشار پیخي مخې ته راغلي او د سوشل میډیا لکه ټویټر او فیسبوک منظم کولو په حق له هم سکسمه حکومتي بیانونه راغلي. د بشري حقوقو لپاره आवाज پورته کون کی اندېښنې لري چې د سره بد خلکو د سوچ ازادي یا د رائے اظهار کولو ازادي باندې اثر پریوزي. د میډیا تربیت پر کون کی او یو پوهان اورنګزیب خانوای په کار د حکومت د انټرنیټ استعمال په حق له خلکو لپاره او تعلیم ورکي خلکو ته د دروغ او اختیا خبر کې فرق کول تعلیم ورکي که حکومت د دروغو خبرونو مخنیوي لپاره د سوشل میډیا منظم کولو یا کنټرول کولو لپاره د فیسبوک ټیم سره خبرې اترې کړي او قانوني لارې اختیاروي نو دا ښه خبره ده. خو که دا حکومت د خلکو خوله بندولو لپاره کوي نو بیا دا د بشري حقوقو سرغړونه ده.
دا نن د پکار چې د خلکو د هر چې کوم دی د آزادۍ او د رائے ورکول لپاره هغه تل شي.
د ډیجیټل رائټس یا د انټرنیټ استعمال کونکو د حقوقو لپاره کارکونکي تر حکومت روستي ګامونو ته د شک نظر سره ګوري او دا اندېښنې هم سرګند کیږي چې د اخبارونو او د شخصي ټي وي چینلو باندې ښکارا او پټ بندیزونو نه پس سوشل میډیا چې د عامو خلکو د رائے اظهار کولو یوازینی ځای پاتې شوی وو هغه هم را کمیږي. ویمن ډیجیټل لیگ نومي اداره چې خزو ته د انټرنیټ د لارې د کاروبارونو لارې ښایي د دې مشره ماریا عمر په پاکستان کې د سوشل میډیا په استعمال او درستی حکومتي ګامونو په حق لا صدا وایي.
نو زموږ کې دا خیال دی چې اظهار رائے خو فریډم آف سپیچ خو یو بیسک فریډم دی چې زه څه سوچ لرم ماته اختیار پکار دی چې زه هغه باره کې صفه طریقې سره خبره کول شم. حکومت پر دے کے بالکل صحیح منم کہ سوشل میڈیا اور دا فریڈم کے دا ابیوز کی گی ہوں دا کسی بیلنس ہے یا کم بات تو تل دی تو اختیار سے کہ اختیار تو بل اختیار بنے ظلم نہ وشی دا دیر میں مشکلہ تیار دوں ڈیرا گرونا تیار دوں کہ دا چپ دا ڈسائڈ کری یا دا فیصلہ چپ کری کہ اظہار رائے کے شہدے او دے چا خلاف خبر کولا او نفرت چلاول دا تشاید دا شیو مخال سے جو دا تے ادارہ ضرورت ہے کہ ٹیم آزاد او خود مختار ادارہ ہے دا فیصلہ کولا شی.
د ډیجیټل رائټس یا د انټرنیټ استعمال کونکو د حکومت لپاره आवाज پورته کونکي وای په کار د حکومت په سوشل میډیا باندې بندیزونو یا سخت نظر ساتلو په ځای د دې صحیح او قانوني طریقو سره استعمال په حق له هو ورکړي. سوشل میډیا استعمال کونکو باندې فشار یا د هغوی आवाज بندول د هغوی د حقوقو سرغړونه ده. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډی ون نیوز پی خبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com.
هیر یې نکړي.
د وایس اف امریکا ډیو دا وس ازو بلوچستان ته چرته چې په بلوچستان کې د پرنٹ میډیا یا د په صوبه کې په مقامی کچه باندې چې کوم اخبارونه دي د هغوی مالکانو او هاکرانو احتجاج کړی دی. د دوی احتجاج په کم حواله سره دی په دې اخلاق تفصیل حمید سمسور ناورو.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان د سیمه ییز ورسپانو مدیرانو او مالکانو خپل احتجاجي کیمپ رانستی دی. ویایي چې صوبایي حکومت له تیرو اوو میاشتو څخه و دوی ته اشتهارات نه دي ورکړي. د بلوچستان د اخباراتو د صنعت د ایکشن کمیټې مشر مرتضی ترین په دې باب وویل چې د اشتهاراتو د نه ورکول له سبب څخه و دوه لزره ته نږدې کورنۍ له دې څخه اغېزمنې سوي دي.
کوم چې مقامي اخبارات دي د دې سیمې سره تعلق لري، کوم پښتانه او بلوچستان چې کوم اخبارات باسي د هغه اواز دوی چوب کول غواړي. په دې سلسله کې دلته د یو څو افسرانو یو چین دی، هغه د مقامي اخباراتو اشتهارات بند کړي دي. اشتهارات په مت کې چې کوم واجب الادا بلونه دي هغه نه دی ورکړ سوي. له تیرو دا و میاشتو روانه ده، موږ نن دلته په کیم کې پر روډ ناست یو او د دوی د پالیسیانی کاروانی د دې په نتیجه کې به له دې سیمې سره تعلق لرونکي 12000 خاندانه بیروزګار کیږي.
جمیل بلوچ په ایشیا ټوډي اخبار کې کار کوي. دی وی چې وده ته هم له 15 میاشتو څخه راځيسته د اخبار د مالک له لوري تنخانه د ورکول سوي.
اخبارونو کار کوم 15 میاشتو سو مشه تنخانه د ملاوي سو نو روزګار نشته. مالکان ته وایي تنخواه ورکه، خو اشتهارات نشته، اشتهارات بندې، بلان نشته، موږ نور کاروبار نشته، نور دغه نشته. بس دغه یو کاروبار دی، بس موږ د اخبار دی. بس ماشه موږ درې بجې پورته کیږم، اخبار پورته کوم، دلته هلته ورکه، بیا تنخواه نشته.
حکیم اکمل د پښین اوسیدونکی دی. دی د امروز په نامه باندې ورسپانه خوروي. وی چې سیمه ایز ورسپانی د بلوچستان وستونځو ته ډیره کتنه کوي.
یو تنځو شپږ اخبار د بلوچستان هر کونج ته رسیدلې نسی. دا غزمږ اخبارات موږ هر ځای ته رسو. د خلکو هغه خبرې موږ روزانه لګو چې دا د مقامی خلکو आवाज دی.
په بلوچستان کې تر 200 زیات ورسپانی او مجلې دلته چاپ کیږي. په دوی کې د هر ورځې ورسپانی یو سلسلور دیرس دی. حکومت په کلنیز بودیجه کې د اخباراتو د ورسپانو او د مجلو لپاره لشتر لژو 20 کروڑ روپی ځانګړي کړی دي. چې په دې کې 9% د ورسپانو لپاره، 25% د مجلو لپاره، 6% د بیلابیلو ژبو په هغه کې بلوچي، پښتو، براوي، سندي، هزارګي او د نورو ژبو اشتهارات ورکوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر ظهور بلیدی بیا وویل چې دوی وډمی یعنی وهو اخباراتو چې یوازې د اشتهاراتو لپاره چاپوي دغه اشتهارات یې راګرځولې دي. خو د ورسپانو مالکان بیا وایي چې دا له ډېره وخته څخه اشتهارات ورکول کېدل، اوس دوی دغه اخبارات ډمی بولي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
په دې ورسوي کې د پېښور په نوشیره کې د یو خبریال د وژنې وروسته د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د دغې پېښې په مذمت او د احتجاج په ډول یو ګڼ شمېر خبریالانو احتجاج وکړ او دا پېښه یې وغندله. هغو دا هم ویل چې د خبریالانو دغه راز مرموزه وژل کېدل په حقیقت کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو ټکونه ده. په مکرې په دې حکله د ریاض حسین رپورټر.
صحابیو کو صحابیو کو نور حسن کے قاتل کو
گرفتار کرو،
نور حسن کے قاتل کو
گرفتار کرو.
دا احتجاجونه په داسې وخت کې شوې دي چې په خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې د نوخار ضلع سره تعلق لرونکي ځایي صحابي په ډز وجل شوې دي. احتجاج کوونکو کتبي او بینرونه اوچت کړي وو او ور باندې د صحابیانو په ضد د تشدد د ودرولو نارې درج وې. د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د پریس کلب په وړاندې د صحابي د وجنې په ضد احتجاج هم وشو د مردان پریس کلب صدر لطف الله ډیو سره د خبرو په محل وایي وړاندې هم د صحافیانو وجن مخې تراغلی ده خو د حکومتي واکدارانو لخوا د ککړو خلکو په ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی شوي
دا احتجاج کړی دی دا زمونږ یو صحافي ورور قتل کړی شوی دی هم دې کال کې هم دغه شانتي نور زمونږ نور تقریبا څلور نور صحافیان چې دي قتل شوي دي او دا غي د قتل اف آی آر خو درج شي خو بیا وروستو چې دی نو په هغې باندې عمل درآمد ونه شي او د هغه اړو پته ونه لګي صوبایي حکومت او مرکزی حکومت موږ دا فیل کوا سخت کاروایی دی د خلاف وکړي شي او دغه ملزمان زر تر زره گرفتار کړي شي او دا تحفظ د پاره دی عمل درآمد
د نوخار دلی سره تعلق لرونکي زئی د ټي وي او ورسپانې صحافي انور الحسن 13 ورځ په مرکزی ښار پیښور کې په هدپې ډز وجل شي او د دوی د کورنۍ لخوا دا ویل شوی چې د هغوی د چا سره هیڅ دښمنی نشته د دوی مړې نن په نوخار دلی شهدو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو روان کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې د صحافي د پینځم وجنه ده چې راوړاندې کیږي د دې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا هریپور کې دوا سوابې کې یو او په 400 ضلع کې هم یو صحافي په ډز وجل شي وو خو د 400 ضلع د پولیس وینا ده چې د پریس کلب عمومي سکتر په وجنه کې ککړ ملزم گرفتار کړی شوی دی په پاکستان کې د 1300 کالو راهسي میډیا د فشار لاندې ده او اکثره د رائے د اظهار پر سر هغوی ته دړکی ورکول کیږي او په معاشي توګه هم د میډیا د سنټرونه وشتل شي په خیبر پښتونخوا کې مشر صحافي او د پیښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد دی وسره د خبرو په محل وای چې په ملکی سطح میډیا د فشار لاندې ساتلو او د رائے د اظهار د کنټرول کولو لپاره صحافیان په نخ کیږي دوی غوښتنه کوي چې باید د دې تحقیقات وشي
د ریاست او ناکامۍ چې روز تر روز د صحافیانو خلاف د تشدد پیښې راتيږي دا د صحافیانو خلاف چې کوم د تشدد او پیښې کیږي د دې تحقیقات شي او چې په دې کې کوم پټ لاسونه دي هغه دې کوم تا دي صحافیانو ته وخول کیږي یو خو طرف ته خو په صحافیانو باندې معاشي قتل دغی روان دي بل طرف ته دا قسمه پیښې روانې دي تاسو وګورئ دلته کې چې کوم جنو ازادي صحافت چې کوم نه هغه تقریبا تر ډیره حده پورې ختمه شوې ده کنټرول شوې ده بل طرف ته دا قسمه پیښې کې نه زمان دازه داده چې د یو منظم منسوبي د لاندې په دې ملک کې آزاد رسنۍ چې کوم دي میډیا چې کوم ده نو هغه نشي پرېښوده
ملګری ملتونه وایي چې په ګرد نړۍ کې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې 1500 صحافیان وجل شوی دی په دې موده کې پاکستان د وجل شوو صحافیانو په قطار کې په 15 نمبر دی او هم په دغه موده کې په پاکستان کې 10 صحافیانو ژوند له لاسه ورکړی دی د یونیسکو په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په ورستو کې د صحافیانو په ضد د تشدد او د وجنو پیښې زیاتې شوی دي او پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې صحافیان دغه ډول خطرو سره مخ دي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
وړانګه لوړنۍ سنا اعجاز او ګلالۍ اسماعیل د پښتون تحفظ موومنټ هغه درې مخونه دي چې په بنو کې د جلسې په تور کې دوی د گرفتاری امر شوی وو دوی ته اوس هم نورو کسانو ته خو ضمانت ورکړی شوی خو دوی ته عارضي ضمانت نن ورکړی شوی دی عدنان بیټنی د دغه زنانو سره خبرې کړې
د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو د انسان دوست خلکو او د بشري حقونو نړیوال تنظیمونو څخه پوښتلي چې ریاست نه دي پوښتنه وکړي چې ولې د خپلو حقونو لپاره پر امن مبارزه کوونکي او په زور به درک شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره اواز پورته کوونکي فعالین په ریاستي کچه زورول کیږي دوی دغه پوښتنه په داسې حال کړي چې د هیواد په زیاتره برخو کې د غورځنګ لخوا جلسې کولو وروسته د دوی په ضد د بغاوت مقدمې درج کړي شوي او د دوی گرفتاری رپورټونه هم ترلاسه کیږي او د کولهار پولیسو لخوا د غورځنګ پولیسو مهمو کسانو گرفتاری هم شوی ده بلې خواړه د غورځنګ مخکښ زنانه وډنګلونی او سره اجازه ضمانت ترلاسه کیدو لپاره نن په بنو سیمه کې عدالت ته پیښ شوی دی عدالت د دوی لړمهاله ضمانت منظور کړی خو د پاخه ضمانت لپاره یو ریبیا د روانې میاشتې په لسمه نیټه بنو سیمه کې عدالت ته پیښ کیدو امر کړی په دې لړمهاله ضمانت ترلاسه کیدو کې ورسره د بنو سیمه د عوامي نشلګون مشر عبدالسمد او افسر علي هم شامل دي په دوی بنو سیمه کې د 13 اکتوبر میاشتې په 28 نیټه جلسه کولو وروسته د جلسې پر مهال د ریاستی ادارو په ضد خبرې کولو او د بادو پیښو ماده په ځای کولو تیرای لاندې بیلابیل څلور مقدمه درج کړي شوې دي. په دغه مقدمو کې نومول شوي کسانو کې د درې وزرنو ګلالی اسماعیل، سنه اجاز او ډانګی لونی ترڅنګ د غورزنګ روی رفا مشر منظور پښتین او د کمی پارلمان غړي علي وزیر او محسن داوړ په شمول تر 500 نه زیاتو کسانو نمونه شامل دي. چې پکښې تر 300 نه زیاتو کسانو د نوړان دي د بنو په عدالتونو کې ضمانتونه منظور شوي دي. په دې اړوند دوی وکیل عرفان ډیوا توایي
د غنن د ملګری په 10 تاریخ باندې ډېر پر امید ای ان شاء الله الرحمن چې دې وعده ضمانت کنفرم کړي. دغه فیاړو د واقعیات ډېر زیات فرق تر سره ډېر زیات مانځي دا سره چې کی مې دفه دی لګولې دي واقعي واقعیات وی دا بالکل نه سره پوري میز یا جز غوند خوست کوي شي د غریاسات ته چې دغه خلق د پرام نه خلق چې د خپل اینی او قانوني حق غوړي وډر پرام نه طریقې سره غوړي اته سره داسې هټ کنده استعمالول دا یو ډېر منفي غوند پیغام دغه پښتنې ته ورکړه کېږي لګیا دا
د بلوچستان کوټه سره تړاو لرونکو وډنګ لوړي او ویل دوی کوم خیر اهني او غیر قانوني کار نه دی کړی او د ملک آئین په څوکاټ کې د نن ایتري خپل جایز حقونه غواړي او دغه حقوق تر لاسه کېدو لپاره به د آئین په څوکاټ کې د نن خپل پر امن مبارزه ته دوام ورکوي. هغه اول دغه ریاستي حد کندې د دوی خپل پر امن مبارزه څخه نشي منې کولای لکه
دا زموږ آئینی حق دی چې موږ بولسي او غونډې کوو موږ به سره کښینو خبره وکړو خو په دې باندې به موږ باندې اف آی آر سوي وه یو نه دوه نه بلکې څلور څلور اف آی آر پراسي وه په امریلی په جلسه او زموږ په کمپین باندې. نو موږ هغه بی بی ای د پاره رالو موږ اول هم غیر آئینی کار نه دی کړی او اوس هم موږ د دوی په آئین کې دننه د دوی چې څنګه آئین
میرمن سنه اجازه زیاده کړه دوی ته په زور به درکه شوي کسانو عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره ژغ کوي خو له بده مرغه دوی په خپله په جیلونو کې بندولی شي. په دې اړوند د بشري حقونو نړیوال تنظیمونو څخه وپوښتل چې د دوی لپاره د خپل خپور تکړی
ریاست نه خپل د حق غوښتنه آیا ګناه ده؟ مونږ خود جبري ورکړی شوی خلکو د پاره आवाज پورته کوو بیا زمونږ ورکول بیا زمونږ جیلونو ته چول بیا زمونږ په اف آی آر کټ کول دا کم ځای انصاف دی. د دې ریاست آئین کې آرټیکل 14 دا وایي چې یو عام وګړي پر امن جلسه یا پبلک ګیدرینګ چې ورته وي هغه کولی شي بیا ولې په مونږ باندې اف آی آر کیږي؟ مونږ دا غوښتنه کوو د هغه خلکو نا یا ملګری ملتونو نا چې د پاکستان د ریاست نه لیدا پښتنه وکړي شي چې پرم نه امن غوښتون کی او د ورکړې شوی خلکو د لپاره واس پورته کولو د لپاره د بشري حقوقو کارکونکو باندې داسې قسمه الزامات داسې قسمه کاروایي داسې قسمه ورکړ کول او هغه جیلونو ته چول دا بند کړی شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ له تیر کال فبراير میاشتې راسي د منظور پښتون په مشرۍ د پر امن احتجاجونو لړۍ شروع کړي چې پکښې د ریاست څخه په سیمه کې شخړې شي بارودي موادو صفا کولو د پښتنو بیرام وژنه او درولو نقیب محسود ته انصاف تر لاسه کېدو او بيدرکشي کسان عدالتونو ته پیش کول شامل دي. حکومت د دوی غشت جایزې کړي او 13 ورځې د ملک وزیر اعظم عمران خان ویلي وو په سرلشکر د یو شمیر کسانو د خوشی کېدو ورته ویلي دي خو بیا هم د غورځنګ مخورو کسانو په ضد په کوټه پېښور بنو سوابي او کراچي کې اف آی آر لیکل شوی. انسان دوسته بین المللي تنظیمونو هيومن رائټ واچ او امینیسټي انټرنیشنل د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو په نیولو او په زورولو د نوړان دي هم سخت اندېښنې سرګنده کړی دی. عدنان بیٹنای ڈیوا بنو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا.